ستړي مسي وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې یولس بجې سوي. په یو بل خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. پښتون غواړم 12 بجې دي په پاکستان کې په هفته کې د دوو چوټیانو رسمي اعلان. په کوټه کې د سکرو د کان په چاودنه کې د 15 کسانو وژنه او یو ریپورت چې وایي طالبان د بهرنیو پیسو پر ځای د جرمنو په پیسو زیاته تکیه کوي د رواني غړي مهم ریپورتونه دي.
ستړي مشي زه مجید بابر درته خبرونه وړاندې کوم. اول د خبرونو سره ټکی، امریکا وایي چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د ایراني پلان د شخړې په لړ کې دوی ایران سره نه خپنی غبرابې تکیوي. په شام کې د حکومت ضد مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په تازه خطو کې د نهو پوځیانو په شمول 19 کسان وژل شوي دي. په اسلام آباد کې د پولیسو په یو ګاډي د نامعلومو وسلوالو د ډزو له امله یو پولیس افسر مړ او بل یو سپایي زخمي شوی دی. او ست مشال خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکایي چارواکي له ایراني چارواکو سره د هغو داوو په اړه نیخ پنی غرابې تکی دي چې ویل شوی د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې په پلان کې ښکیل دي. د بهرنیو چارو د وزارت وایاندي وکټوريا نیولند پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وویل دا په دې باور ده چې د امریکا او ایران ترمنځ د غنیخ پنی غرابې ته د چهارشنبه په ورځ شوې ده. هغې په دې اړه نور تفصیل ورنکړو او وی ویل
We have had direct contact with Iran.
دا وای مونږ له ایران سره نه خپنی غرابته لرو. په دې اړه نورو تفصيلات ته نظم یوازې دومره وایم چې پر دې مسله مو له ایران سره نه خپنی غرابته ده. د ایران حکومت په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې په ناکام پلان کې لاس لرل رد کړي او ویلي دي دا یو جوړه شوې مسله ده چې د ایران او د منځني ختیځ د هیوادونو ترمنځ کړکیچ نور هم زیات کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې په واشنگټن کې د سعودي عربستان د سفیر د وجنې د ناکام پلان په خاطر د ایران پر ضد د ډیرو سختو بندیزونو د ولو غوښتون کېده. اوباما چې په دې موضوع د لومړي ځل لپاره خبرې کولې وویل دا پلان د ایران د سپین سترګي او خطرناک سلوک یو برخه ده. بلخوا د امریکا د سینټ د بینکارۍ کورونو او خاري معاملاتو په اړه کمیټې ته د گواهی پر مهال د دغه هیواد د خزاني وزیر ډیوډ کوهن ویلي دي چې واشنگټن د ایران په مرکزی بینک باندې د بندیزونو لګولو په اړه غور کوي چې دغه هیواد په مالی توګه نور هم یوازې کړي. د دغه کمیټې یو شمیر غړو په خاغلي کوهن او امریکایي انتظامی ټینګار وکړو چې په واشنگټن کې د سعودي عرب د سفیر د وجنې هغه پلان چې په شای د ایران لاس خودلې کیږي لوجه د امریکا په ایران نور بندیزونه هم لګوي. د سرخار اسلام آباد په سیکټر I-10-2 کې نامعلوم موټر سایکل سپرو د پولیسو په یو موبایل ډزې وکړې چې لامل یو سب انسپکټر محمد ریاض مړ او سپایي اشرف جوبل شو. د پیښې وروسته پولیسو علاقه په خپل ولکه کې واخیسته او پلټنیز اپریشن یې شروع کړو. امریکایي چارواکي وایي د حقاني شبکې یو مهم مشر چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ پر اتحادي ځواکونو په بریدونو کې مهم رول درلودو په پاکستان کې وژل شوی دی. دغه سخت دریځې وسلوال جانباز زدران خول شوی چې په جمیل یې هم شهرت درلودو ویل کېږي. د حقاني په مهم مرکز د شمالي وزیرستان په مرکز میران شاه کې چې له افغانستان سره پوله لري وژل شوی دی. راپورونه وایي دغه سیمه د زیارت په ورځ د امریکا یوې بې پیلټ الوتکې په نښه کړه. امریکایي چارواکي وایي د زدران وژنه په پاکستان کې د جګړې له ډګر څخه د حقانی شبکې د یو بل مشر لري کېدل دي. په زدران تور وچ په افغانستان کې په افغان او بهرنیو ځواکونو په بریدونو کې مرسته کوله. د شامی اپوزیشن ملاتړ ویلي دي چې د حکومت ضد مظاهره چانو حکومتي ځواکونو ترمنځ په تازه خطو کې د نهو پوځیانو په شمول لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشتي د بشري حقوقو د شامی د سار ادارې ویلي دي چې د شمال غربي صوبه ادلب په بناش سیمه کې لس عام وګړي هغه مهال وژل شول چې کلام نیتي ځواکونو چې ورسره د ټینکونو مرسته هم وه په بناش سیمه برید وکړو چې دا لس کسان پکې مړ شو. بلخوا په دره صوبه کې وسلوالو نه امنیتي ځواکونه په ډزو وجلی دي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې پرون سهار د وسوالو طالبانو او ګډو امنیتي ځواکونو ترمنځ مخامخ نښته شوې چې دواړه غاړې یو بل ته د درنو مرګ جوبلو اړولو خبره کوي. د ډنډ پټان ولسوال نیاز محمد خلیل په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال ته د دین خطي پخلی کړی دی او زیاتوي چې افغان او بهرنو ځواکونو د دې ولسوالۍ په مقبلو سیمه کې د وسلوالو طالبانو سره نښته کړې چې په ترڅ کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خپلو لسو ملګرو د وژل کېدو پخلی کوي خو وایي چې افغان او بهرنو عسکرو ته یې هم درنه مرګ جوبله اړولې ده. ډنډ پټان د پکتیا له مرکز ګردی څخه په نږدې 50 کیلومتره واټن کې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا د پاړ چینار سیمې سره لګي. په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکو خبر ورکړی چې سعودي عربستان نه دی توانېدلی چې سخت کال د حج مراسمو ته په پاکستان کې د میشتو افغانانو د سفر چارې بشپړې کړي. د افغانستان د سفارت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې ستونزې د حل لپاره افغان سفیر محمد عمر داودزی پرون د پاکستان د کډوالو او قبایلي چارو له وزیر انجینیر شوکت الله خان سره وکتل. خو خبر پاڼه زیاتوي نوموړي افغان سفیر ته ویلي چې حج ته په پاکستان کې د میشتو کډوالو د تلو چارې باید د حج له مراسمو شپږ میاشتې مخکې پیل شي. په خبر پاڼه کې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هیله ښودلې چې په راتلونکي کال کې به په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لپاره د حج په مراسمو کې د ګډون امکان برابر کړي. وروسته خبر دا چې عراقي چارواکي وایي چې د سرخار بغداد په مشرقي برخه کې چرته چې د شیعهګانو آبادي ده پرون د 214 له امله 15 کسان وژل شوي او 50 نور زخمیان شوي دي. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل او وړاندې کوونکی مجید بابر په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان حکومت د توانایي پر بحران د قابو موندلو لپاره ځینې ګامونه پورته کړي خو د دې سربېره هم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو تر شلو غنټو پورې له بجلی محروم وي.
د میر وزیرستان شلو شیټینګ هغه تیز غنټې لو شیټینګ چې په جماعت شي به ختم شوی بازور شي بہت پتلې شي بیمورونه ته ډېر زیات تکلیف تا.
د امریکا خبری اژانس اسوسییټډ پریس وایي چې طالبان د پاکستان طالبان د بهرنیو پیسو پر ځای د جرمونو پر پیسو زیاته تکیه کوي. د افغانستان په کونړ کې د پاکستان او افغانستان د شاعرانو مشاعره سوي چې پکې له پاکستان راغلي یو شاعر وویل
که دولتونه او حکومتونه خپل کې ارسوم اختلاف لري خو مونږه پیدا پکار چې مونږه د زړونو باسيلي دا ختم کړو په مینا باندې په جنگونو او په نفرتونو باندې نه.
د دې تر څنګ د سیمه او نړۍ په اړه نور ریپورتونه لرو. مطبوعاتو ته کتنه کوو له مشال سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل ریپورت. د پاکستان حکومت د توانایي پر بحران د قابو موندلو لپاره په هفته کې د دوو چټیانو سرکاري اعلامیه جاری کړې ده. اعلامیه تیر ورځ د وفاقي کابینه په غونډه کې د فیصله وروسته جاری شوې ده. په کابینه کې په هفته کې د دوو چټیانو ترڅنګ د بجلی د سپمولو لپاره د بازارونو د وختي بندولو فیصله هم شوې وه. په دې اړه مو نور تفصيل په اسلام آباد کې له احمد الله پښتلې دی.
تیر ورځ د داخله وزارت لخوا د اعلامیه جاری کړل شو او په دې اعلامیه کې یو مختصر دغه تحریر چې پاغه کې دا ویل شوی چې د وفاق د لاندې کومې ادارې د کومې سرکاري ادارې چې دی هغه په هفته کې داغه دوه ورځې چټیانی او دا چټیانی چې کومې دا به د سبان یعنی 15 اکتوبر نه به دا عملی شولې. نو هر هفته او د اتوار ورځ چې کومې هغه نور سرکاري ادارو کې به دا چټیانی دنه علاوه د بانکونو په حواله دا خبر وکړل شو چې ځینی مخصوص بانکونه چې کومې کمرشل بنیادونو باندې چې هغه به د اولس د پاره خلاصي ولې بیا 13 ورځ سټیټ بانک سره چې کومه خبره اترې شولې نو په هغه کې دا ویل شوې دي چې بانکونه د خپل کار د پاره په خالی پورز باندې خپل بانک خلاصي نو هغه د هغه خوخه ده ولې دوه چټیانې چې دي هغه د هغه د پاره مشې دي. نه علاوه دفتری چې کوم د کار چې کوم وخت دی هغه د سحر 8 بجو نه واخل تر د مازیګر 4 بجو پورې کو او په دې کې به نیم ساعت چې کومي هغه به په هر ورځ د لکه د مونز او د غرمې د روړی وقفه د شند جمعې پورز به یو ساتي چې هغه به دولسنی بجو نه واخله تر د 2 بجو پورې چې دې کې به د جمعې مونږ او د سره سره د روټي وقفه به.
احمد الله د چکم دغه سوداګر دی یا کاروباریان دی یا له کاروبار سره تړلې دي هغه خبره لمخه په دې فیصله راغلي دي. اوس په دې کې څه نوې پرمختګ سوي دي چې دوی اوس څه غشتنی دي څه خبرې کړې دي یا حکومت دې ته کانه کړې دي کنه
او هغه خو بالکل لکه خپل مطالبه چې کوم دي هغه وسه مماغه مطالبه کوي او د حکومت نه پر زور احتجاج تاجر برادری چې خصوصا هغه دا شروع کړی چې یو خطا سمنګ په هفته کې دوه چټیاں کړي بل راتوي چې ماخام اذانونو سره سم تاسو به مارکیټونه بندوي دغه شان شادي حال کوم چې کوم دي کې ودونه کیږي هغه به شپې لس بجې بندول بازارونو نظر بندیدل هغه وي د ملک د مخ کې نه دومره معیشت خراب دي چې تاسو دا کارم پکې کوي چې اته وښ پک و اته بجې د بازارونو بندیږي نو موږ به اخر څه کوو مخ کې زمون کاروبارونه خراب دي خلک نه وخت را پاتېږي نه وخت بازارونه کولاویږي نو دا سمنګ بالکل دا فیصله د حکومت نه منیو دا تاجر برادری خصوصا دا خبره کوي چې د تیر نه تیر کال هم حکومت دغه شان اته بجې د بازارونو بندول ویلي ولی موږ به نه بندول پولیس برال موږ به زر در سامان دننه کو واپس سی برال موږ به خپل سامانونه بهر راوي سر هغه ویل چې حکومت داسې کوي موږ به واپس موږ قزړه طریقه خپل استعمالو موږ به بازار نه بندو موږ به ماغه د شپې په یو لس او پلس بجو نه مخکې بازار نه بندول شو او نو موږ له دا اجازه لکه خپل دغه را کوي ځکه چې موږ زر بازار بندو موږ به خروس شي
ل اسلام آباد زخه احمد الله چې د پاکستان د حکومت لخوا په هفته کې د دوو چټیانو د نوټیفیکیشن د جاری کېدو په اړه معلومات راکول چې دا د بجلی د سپما د پاره دی په داسې حال کې چې حکومت د بجلی پر لوډ شډینګ د کابو موندل لپاره په هفته کې د دوو چټیانو د بازارونو د وختي بندولو ګامونه اخیستي خو د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې اوس هم د دوی په سیمه کې شل غنټې لوډ شډینګ وي دی ګواښ کوي چې کدا ستونزې حل نسو نو په احتجاج به لاس پوري کړي لبنو عمر دراز وزیر پر ریپورت لري
د قبایلی سیمه شمالی وزیرستان خلک وای چې ورته روزانه په سلور وشتو ساتونو کې یوازې تر درې ساتونو پورې بجلی راځي چې په هغه کې هم په وقفو وقفو سره لوډ شیډینګ کولی شي د لړکی وزیرستان اکشن کمیټه په یو غونډه کې پولیټیکل انتظامی او ابډا چارواکو ته دوه ورځې مهلت ورکړي چې کله دغه لوډ شیډینګ ختم نه کړي شي نو دوی به سړکونو ته راوځي او د پولیټیکل انتظامی او ابډا پر ضد په احتجاجونو باندې لاس پورې کړي د وزیرستان اکشن کمیټه سیکتر شیرزا علی مشال ریډیو ته وې چې د بجلی د پټپټو نه مخه دی ونیول شي کني دوی با مجبورن په سختو احتجاجونو لاس پورې کړی
پټول پاکستان شلو ټریډینګ ختم شوی دا او د میز وزیرستان شلو ټریډینګ هغه سي 23-24 غنټې لو ټریډینګ چې په جماعت شي به ختم شوی بازار شي به پټاله شي بیمورونه ته ډیر زیات تکلیف تا او میز انتظامی ته دا ویي چې زر نه زر دغه بجلی لو ټریډینګ ختم کو چې پټول پاکستان شي ختم شو میز د پاکستان یوه ایسای او په دوه ورځې شنه نه نه دا میز بجلی تکلیف ختم وکړه چیرې دا تکلیف ختم نشو میږي بیا بزورتا او روډیتا روزی په احتجاج مې مجبور کو
د اکشن کمیټه یو بلغړې سرفراز وای چې وبډا د بیلونو نور کول یا د برخنا کمې بهانه جوړوي خو د وزیرستان خلکو نه پولیټیکل ایجنټ د وبډا د پاره د بجلی بیل په بلا بیلو لارو وسولوي
چې میرزا پاسپورت جوړوي یا بلی نادي پرشاسن خاطی جوړوي یا بیل دا چې سیم رئیسوب کی توګه د وزیرستان د کروڑا وې ریپي آمدن سی دا امیر بیلے ہر شیشے ڈیلے جی کا دونا دو آمیش پرمٹ پو ویر کا بھی بیلر نمس لے جی کا وریجا دو کا چنے دلینا دی کا سات سائی دی حالانکہ چے مشتاں غووے مشے عرصی آئے کے کزاری پی دو دو آزاری پی پو غوم مشار نہ ہوکا دی بیا دی دا دا بونا نکو چے مشتا بیل وزیرستان نرو کا بھی مشنا ٹریپل بیل وسو لے جی دا ڈیلی چے دا 15-20-30 لاکھ ریپی چے دا کھانا دا ہا مشنا وسو لے جی دا چیرے دا پولیٹیکل انتظامیا نا دا دیشی پشتانا وکو چے بیل چیرے سی بے چے دی پاس پلا شغل وی بیا میز ویل مجبور وی دے سیتا او دے نا ورست میز بیور زے چا کنا وارننگ پولیٹیکل انتظامیا تا ور کبی او باب ڈیٹا ور کبی کچیر تا دئی بجلی ٹھیک نکڑا دے وزیرستان بیا دے میز نا گیلان کو
کلامو چ پدے اڑا د میران شاہ بجلی گریڈ سٹیشن انچارج شریف حسن نو پختل نو دویو وے چ الا چروا کو نا ور تہ ہدایت جاری شوی دی چ پسلور وشت ساتونو کے تر در ساتونو پورے بجلی ور کولے شی لہذا د میرلی د پارا روزانہ اتپن زرا یونٹ او د میران شاہ ټولو سیمو د پاره روزانه تر 2 لکه پورې یونٹ بجلی ورکول شي چې ضرورت په دې وخت کې د شپږو لاکو یونٹ نه هم زیات دی
کمیسا بارا د کمپنی طرف نه یو ترکټ ریشه ده یونٹ مخکې می دې کنسپشن د ټول گریډ تقریبا 6 لاکھ ورلو یونٹ هغه دی رسلا دا 1,58,000 دا چې په 1,58,000 نه وي ته سه بوندي بیډی چې نه ورکوي دا میرو چې ایگزیکټیو کنه دا ټول کمپنی چې مشر دا کنه وې دا خبره وکړه چې به دنا چې کمیسا ورکوي کنه خبر خپل سموري دا د او ایجنسی مسله ټوله می سره کمپنی خسرا شو ا دې وجه نه دا خبره شروع شو ده تقریبا 130 ارب دا د میز د پیسو کارتاو میبونی دې تل بکدا لیټر غلی دی ایډمنستریشن دا لیټر ملاو دی پیسه دا بیلی نه هنګ برابر 4 ګنټه 4.5 ګنټه بیلی ملاوی دی ها وقتن په وقتن
دا برخنا محکمې چارواکی وای چې د ټولو قبایلی سیمو د پاره دوی ته هدایت شوی چې د برخنا ترسیل دې کم کړي ځکه چې دوی سره په موجوده حال کې د بجلی یا برخنا پیداوار ډیر کم شوی دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا خود شمالی وزیرستان د لوډ شیډنګ حال په کورما او اورگزو ایجنسی کې د لوډ شیډنګ څه حال دی؟ طارق اورگزی زخه اورو.
د حکومت د اعلان باوجود په کورما او اورگزو ایجنسیانو کې لوډ شیډنګ هماغه سي جاری دی. خلک وایي چې د بجلی د بوتلو د پاره څه وخت نه دی مقرر شوی او اکثره بجلی غایب وي. د کوزي کورما ایجنسی نه یو کس په دې حق لا مشال رډیو ته وویل.
ما نوم محمد انیس دی، زه د ساده اوسیدونکی یم. بجلی هلته ډیره زیاته خرابه دی، هلته کله کله داسې هم کیږي چې په ټوله ورځ هم بجلی پکې نه وي. بجلی څه ټایم معلوم نه دی، بس څه ټایم خواښه شي بیا یې.
خلق وای چې شپه ورځ کې صرف 2 غنټه بجلی وی کوم چې د خلکو ضرورت نه پوره کوي. خلک دا هم وای چې د زیات لوډ شیډنګ لکبل په سیمه کې د اوبو کمواله راغله دي. د سیمینا یو کس په دې حق لا مشال رډیو ته ستاسي وویل.
د محمد نذیر د شش اوسیدونکو مشمون دا ګلونه ورکړي کوڅو په کوڅو سروي مو باندې د چا ګاډي یا په ګاډي کې د پرکیم شینه نه وبراوړي او زه په خپل ګاډي شورت کوزا لوی توي ده توي ته پک اپ کوزو دوه توي هغه ګنده وبدي هغه کور ته راوړو
ملک حاجی محمود بنگش مشال لڑیو تا اویل چې خلکو سره د بجلی بوتلو په لړ کې نا انصافی ختم کړی شي. د لوډ شیډنګ په حق لامو چې کله د قبایلی سیمې د بجلی محکمې ویان محمد انور سره تماس ونیولو نو مشال لوډو ته وویل چې زیات لوډ شیډنګ وجه په ټول ملک کې د بجلی کمواله دی. خلکو غوښتنه کړې ده چې حکومت د کورما او اورگزو ایجنسیانو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولو لپاره سمدستي توګه اقدامات وکړي، ګنې عوام به یو ځل بیا سړکونو ته راوځي. طارق اورگزی، مشال رادیو، کورما ایجنسی.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
اسلام او الازهر
په پاوکم یو لسو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د سندرو امین
په وو منټه د پاسا دو بجو،
د ځوانانو غږ
په 28 منټه کم دریو بجو،
اتلان
په پاوکم دریو بجو،
مونږ او متلونه
په پاوکم سلورو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم پینزو بجو.
د بلوچستان له سر شارکوټي سره نږدې د سکرو په یو کان کې د چاودنې له امله 15 کسان وژل شوي دي. دا پېښه د پنځشنبه په ورځ رامنځته شوې. په وژل شوو کې د دریو تعلق له خیبر پښتونخوا سره دی. نور تفصیل له کوټي خدای نور ناصر راکوي.
له کوټ څخه سهیل ختیځ لور ته د 15 کیلومتره په واټن د زړخو په سیمه کې د سردار گوهر نمیست کرو کمپنۍ په یو کان کې چاودنې 15 کان کیندون کې وجلی. د عیني شاهدانو په وینا چاودنه د پنځشنبه په غرمه سوې. خان محمد چې د همدې کان پر سر انجن چلوي وایي له خپلو کان کیندونکو سره یې آخري خبرې د ډوډۍ سوې چې د ته خبره هغوی د ډوډۍ خوړلو ورته ویلي وو.
زه 11 بجې دی فون وکړې روټۍ راولېږي مچ روټۍ شو کړه دی ویدا لوډ وکش کا لوڈ چې وسنګ راو هو خالی می کو پیمنٹ نه کو زکنه ما سره داله کولاړو دا عمر دماتی په هوریه دماکو شو دته مې دل دماک نشته بیا چې دیګر پس دیرا دماتی ر دماک شوی ده او ته مې دماک هو دل تنه شوی بیا چې ما پونو کو لاندې کسانو سره درکنو بیا رد چاچا و غره هغه ما ته پونو کې وای دماک شوی ده او کسان پکې نه خراب شوی دي ته کوم بشل سٹارټ کا
د سکرو د همدی کان ټکیدار رشید احمد مشال رادیو ته ویل په تیرو 500 کالو کې په همدی غره کې دا لمړنۍ چاودنه ده او زیاتوی تر دې لمخه نه هم په دې کان کې او نه هم په شاوخوا کانونو کې د میتین ګیس اثرات لیدل شوی وو
تقریبا د دالیس 500 کال کیږي په 500 کال کې تر اوسه پورې داسې دماکا یا داسې میتین ګیس داسې جمع شوی نه دی او د دې وجه سره تر اوسه پورې داسې اتصاد شوی نه ده دا اوله اتصاد
که څه هم د رشید احمد په وینا د دوی په کانونو کې دا لمړنۍ چاودنه ده خو د کوټې په شمول د بلوچستان په بیل بیل سمو کې د سکرو په کانونو کې هم داسې چاودنې څو څو واره شوی د وجل سبیو کان کیندونکو له کورونیو سره د کان د مالکانو یا هم د سرکار لخوا څه مالی مرسته کیږي کیا دامی د دې کان چې چاودنه پکې سوی وه له مالک میر جهانزیب ساتکزی څخه وپوښتل
تقریبا هغه دوی والی کې د موږ د لیبر رولز او لاس دین هغه موږ فالو کوو هغه کې دوی دومره دوی لپاره چې شکه ګورنمنت طرف سره او د موږ د ټیکدار نامه سومره پیسې راځي هغه اګریمنت د خامخا د اعتمادوي شي
په وجل سبیو کان کیندونکو کې د دریو تعلق د خیبر پښتونخوا له سوات سیمې سره او د دوو نورو تعلق له کوټ څخه و چې د کان د ټکیدار رشید احمد په وینا د ټولو مړي خپلو کورونو ته لیږل سوي دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
د سندرو امیل نمشال ریڈیو خوگور دن کو ز ہارون بچا ستاسو دپارا ہر اونے د موسیقی زانگڑے پروگرام د سندرو امیل راوڑم او ہس کوم چے تاسو ستاسو د خوخی د ہنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندورا موسیقی در باندې باورم ہیلدا چے د سندرو امیل مو خوخشی
د خیبر پښتونخوا د افتونو د نظم ادارې د پاکستان د محسمیاتو محکمې ته په صوبه کې د ریډارونو لګول وړاندیز کړی دی د دوی په وینا چې په اسلام آباد کې لا د وړاندې لګول سوي ریډارونه د مارګلې د دنګو غرونو لوجې د خیبر پښتونخوا د موسم سم اندازه نسی لګولای په دې اړه له پېښوره د غلام غوث رپورټ غوښتي
په پاکستان کې چې د موسم د پیشنګوي کوم ریډارونه دي هغه ریډارونه د مرګلې د غرونو نه د خاصمو ته لاسرسي نه لري او په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د دې لوجې د بارانونو او سیلابونو سم اندازه نه کیږي په دې لړ کې د پټونو د نظم شوبایي د ری پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
دا وخت د پاکستان محکمه موسمیات سره راډار چې د لاهور او د غشند اسلام آباد مختلفو زینو کې موجود دي خو چونکې د اسلام آباد والا راډار په داسې ځای باندې موجود دی چې هغه د مارګلې د غرونو نه دغه ریډینګز یا اعداد و شمار چې دی نو هغه نشي اغسته او همدغه وجه ده چې دلته کم بارانونه کیږي او کم د باران یا د سیلاب او طوفان شدت نو د هغه صرف اندازه لګیدل شي او د هغه باره کې د صحیح معلومات موږ سره موجود نه وي هغه صرف اندازه وي
د دې ستونزې د حل لپاره د اپتونو د نظم شوبایي ادارې د پاکستان د موسمیاتو د محکمې سره په چیرات او ملاکنډ کې د ریډارونو د لګولو خبرې اترې پیل کړې دي په دې لړ کې د پی ډی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریډیو ته وویل
د محکمه موسمیات سپورټ ورکول لپاره پی ډی ایم ای دا افر غوښته کړې ده هغه لپاره ورته موږ وسایل راغون کړې دي د راډار تر ډاپلرز راډار وي او دا د باران چې کم راتلونکي باران وي یا د وریځو کې چې څومره وبوي دا غنه د چرات نه موږ تر ټولو صوبا خیبر پښتونخوا تقریبا کور کیږي خو بیا چونکې د ملکن قرونه پکې راځي دې طرف ته نو یو راډار زموږ د موسمیات وال څخه خبره اترې شوې چې د ملکن په سر باندې ولګو دا غ راډار به بیا دا فائدې وي چې د سوات او دغه طرفونه سیمې ته تر چترال پورې دا غزي پورې به مونږ ته د وریځو د باران شدت او دغه شان د هغې په نتیجه کې چې څومره اوبه به راورېږي د هغې د شدت اندازه لګولی کېدای شي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې عدنان خان زیاته کړه چې د آفتونو د نظم صوبایي ادارې په خیبر پښتونخوا کې د داسې یو مرکز د جوړولو په کار هم لاس پورې کړی دی چې د آفتونو په وخت د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو سره د رابطې لپاره یو خلایي نظام جوړ کړي.
کال 2010 کم سیلاب چې راغلو د هغې نه مونږ ته دا اندازه لګېدلې وه چې زمونږ په مختلفو اضلاع کې د رابطې فقدان چېونو دا ډېر زیات مخکې ته راغلی وو. دا سنټر چې دی د صوبایي سطح والا دا به هر وخت د سیټلایټ په ذریعه باندې د خلایي سیارو په ذریعه باندې دا د ضلعو سره هر وخت په رابطه کې وي. د دې باقاعده منظوري ورکړی شوې ده او د هغې لپاره چې کوم فنډس پکار دي کوم وسایل د دې د قایمولو لپاره پکار دي نو هغه ورته هم مونږ ارینج کړي دي. په دې کې زموږ سره مختلف ملګري ملتونه او د شانتي ادارې چې هغوی په دې داسې کارونو کې د حکومتونو مرسته کوي هغوی را سره په کې هم مرسته شامل وي.
د یادونې وړ ده چې تیر کال په خیبر پښتونخوا کې د خونړي سیلابونو پر مهال د موسم د پیشنګویۍ او د آفتونو د نظم د سم انتظام د نشوالي له وجې په لکونو خلک سیلاب اغیزمن کړي وو او تر 2000 پورې کسان وژل شوي هم وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
الازهر د نړۍ تر ټولو لرغونی او لوی اسلامي پوهنتون دی چې د پاکستان او افغانستان په ګډون د یو سل شپږ هیوادونو 15 لک زده کوونکي درس پکې وایي. د الازهر د شهرت لامل څه دی؟
د الازهر پوهنتون خو په دې باندې مشهور ده چې د یو اعتدال او منځروي د اسلامي دین لارښود دی.
الازهر په نړۍ کې څه پیغام خوروي؟
اعتدال سره، تسامح سره کاروالي او د زموږ ملکونو کې کم تعصب دی دا کم شي لګي.
په اسلام او الازهر ځانګړي 19 پروګرام کې به د الازهر پوهنتون تاریخ، ارزښت او د معتدل اسلام پر خورولو بحث کیږي. دا پروګرام تاسو هر جمعه سهار 9:30 او هر شنبه مازیګر 3:30 د مشال رادیو لاري اوریدلای شئ. د امریکا خبری اجانس اسوسییټډ پریس وای په پاکستان کې اورپکې ډلې د خپل فعالیتونو لپاره له د باندې پراغلو پیسو کمه او د جرمونو د لارې پر راټولو سو پیسو زیاته تکیه کوي. د ریپورت مهمه برخه له مليحا امیرزاده څخه واوري.
په اسوسییټډ پریس خبری اجانس کې لیکل شوی د جون په میاشت کې د ډیری اسماعیل خان د بانک لوټلو هڅه د بلیک نایټ په نامه یو ډلې کړې وه چې د ډلې یو غړي او د استخباراتي چارواکو په خبره د پاکستانی طالبانو یو برخه ده. دغه ډله د شکو سړی تختونې او د بتې یا کلنګ لارې د ډلې د فعالیتونو لپاره پیسې غونډوي. د اجانس په خبره د دې ډلې موجودیت دا ښایي چې په پاکستان کې اورپکې ډلې اوس د بهر نه پر راتلونکي پیسو تکیه کمه کوي. د دې پر ځای چې دوی کومې پیسې د جرمونو لارې راټولوي په هغې خپل کار ته دوام ورکوي او پرې ځان د سامان او وسله اخلي. اجانس ته د یوه وجه دا ښایي چې اسلامي سخت دریزه په نښه کولو کې امریکا او پاکستان ته کامیابیانې ترلاسه شوې دي. د دې ترڅنګ پیسې د ملک نه بهر په لیږلو په نړۍ کې سختی هم مخې ته راغلي. اجانس ستره ګرځید یو چارواکي د خلیلي کې بیا امریکایي ډرون بریدونو او د پاکستانی پوز د عملیاتو لامل هم د ډلو منځي او لوړپوړي کمانډران وژل شوي دي چې منځني ختیځ کې د فنډونو د شبکو سره اړیکې لرلي. نو ځکه اوس اورپکو خپل کارکونکو ته داسې حکم ورکړي چې د فنډونو لپاره دې د ملک دننه نورې لارې ولټوي. دا خبرې د چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط کړي دي. اسوسییټډ پریس لیکي عراق چې پکې اسلامي یاغیتوب مخې ته راغلي، عراقي او امریکایي چارواکي وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې جرمونه زیات شوي دي. د اجانس په خبره د جرمونو سره د اورپکو ډلو دغه هدف هم پوره کیږي چې د ملک استحکام خراب کړي. په پاکستان کې ولس دا فکر کوي چې حکومت یې د دوی په حفاظت کې پاتې راغلي. اجانس د پاکستانی یاغیتوب په اړه د یو کارپوه عامر رانا د خلیلي کې په دې کې زیاتره پیسې د سړي تختونې او یا د بتې اخیستلو سره راټولېږي. د سړي تختونې په سر دوی د 1,50,000 ډالر نه واخله د 1,000,000 ډالر پورې غواړي. اجانس لیکي دا وخت طالبانو د سویټزرلینډ سره تعلق لرونکي یو ښځه او خاوند په قبایلي سیمو کې ساتلي. دغه شان د پنجاب وژل شوي ګورنر سلمان تاثیر زوی شهباز تاثیر هم د استخباراتي چارواکو په خبره یادې شوې ډلې په وزیرستان کې ساتلي او د لاهور نه هم یو امریکایي وګړي وارن واینسټاین تختول شوی چې تر اوسه لا درک دی. اجانس ته د بلیک نایټ ډلې یو غړي ویلي دغه ډله د حکیم الله محسود او د ولی الرحمن محسود د حکم لاندې کار کوي چې د پاکستانی طالبانو مهم مشران دي. هغه ویلی چې دغه ډله به شتمن پاکستانی حکومتي چارواکي او بهر ملکی کسان په نخښه کول جاری ساتي او بانکونه ځکه په نخښه کوي چې د اسلام د اصولو خلاف دوی سود اخلي. اجانس په کراچۍ کې هم داسې کسانو حواله ورکړي چې کاروباري خلک دي او یا ورته دغه ډله نیخ په نیغه دړکه ورکوي او په زور ترې پیسې اخلي او یا هم بیا د دوی ماشومان د پیسو لپاره تختوي.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په سلور نیمه بجې.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا او تاسو کولای شئ چې زموږ دغه خبرونه د ویب سټ للارې زخم اوریدلای شئ. تاسو په لیکلې باندې کې ویلای شئ او تصویرونه هم التستا. نو اوس راځو د 12 بجې سوې په پاکستان کې د پاکستان مطبوعاتو نن سلی کړی دی په ادارې کې څه دی راځي چې ل ریاض مسخیل زخیوا وروسته هغه د ادارې لوست دی.
نن د انګریزي ژبو ورځپاڼو دی نیوز او ډان خپلو اداریو کې د پاکستان او هند په تجارتي اړیکو او د پاکستان لخوا هند ته د غوره ملک درجه ورکولو په پریکړه لیک کړی دی. دې کې د دی نیوز ورځپاڼې اداري وایي چې د سره باغ یو طرف ته د دواړو ملکونو ترمنځ تجارت شروع شي چې ګټه به ارومرو اولستر سي، نو بل طرف ته د تعلقاتو ښه کولو لړکې هم دا ډیر ګټور کردار ترسره کړي او ډیرې معاملې به ورسره هواري شي. اداري زیاتوي چې هند پاکستان ته د خپل خوا دا باور هم ورکړي دی چې دوی به اروپایي منډو ته د پاکستانی مصنوعاتو لپاره ځای جوړولو کې مرسته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه ډان لیکي چې هند 15 کال وړاندې پاکستان ته د غوره ملک درجه ورکړې ده او اوس پاکستان هم د دې اصولي فیصله وکړه او د دینه څو ورځې وړاندې د پاکستانی تجارت وزیر مخدوم امین فهیم هم د هند په دوره کې داسې اشاره ورکړې وي. اداري وایي چې هر څوک دا پریکړه ډیره ګټوره ښکاري، ولې بیا هم د بازي کاروباري خلکو لخوا بدې شک سرګندېږي او وایي چې دې سره به ملکی مفاداتو او صنعتونو ته زیان ورسي. د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې کې لیکلي چې امریکایي خارجه وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې امریکا افغانستان کې د امن لپاره د حقانی نتورک په شمول ټولو ډلو سره خبرو اترو ته تیار ده، ولې ورپسې دا هم وایي چې امریکا د حقانی نتورک د ختمون، د دوی د غړو د گرفتاره او بې اثر جوړولو لپاره به عملیات هم جاري ساتي. ادارې لیکي چې د امریکا لخوا چې کوم بیانونه را روان دي په هغه کې تضاد ښکاري، ځکه چې یو خوا دوی په پاکستان زور ډوړي چې د حقانی نتورک خلاف دې کاروایی وشي، نو بلخوا وسره په خپله کله د مذاکراتو او کله د دوی خلاف د زور د استعمال خبره کوي. د دې سره سره مشرق ورځپاڼې خپل اداریا د زنانو په ستونزو لیکلې ده او وایي چې هسې خو سیاسي لیډران د زنانو د حقونو او امتیازي سلوک ختمولو ډېرې چغې او نارې وهي، خو افسوس چې په دې هیچا عملي ګامونه پورته نه کړه. اداري لیکي چې یو زنانه کله کالج، اسپتال یا دفتر ته ځي او ساره مال د سورلو په ګاډي کې د کم عذاب نه تیریږي، د هغې نه صرف دغه زنانه خبر دي چې یو طرف ته په ګاډو کې د زنانو د پاره هسې هم ډېر لږ ځای محسوس وي او بل طرف ته چې نارینه هم د دوی سره ادریگی نو سفر ورتا نور هم گران شی. بلدا چې کزنانا د خپل حق خبره کوي، نو ډرایور او کلندر ورسره بدتمیزی کوي. اداریا اخیره کې لیکي چې باید د ترانسپورت وزیر یو ورس په خپل اپ دې گاډو کې سفر وکړو، نو دوی تبا هر سخکار شي. د دې هر څه لپاره ضروری ده چې د ترانسپورت نظام خکړی شي او د هاغه گاډو فټنس سرټیفیکیټ هم منسوخ کړی شي، کم چې په سړکونو د تلو نه دی او آلودگی هم جوړوي.
د پاکستان د ورسپانو نننۍ ادارې ریاض مسخیل په اسلام آباد کې لوستوي او دغه مهم ټکی په ریپورت کې راغونډ کړی او تاسو ته وړاندې کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان او حقانی شبکې د اړیکو په اړه یو مقاله لیکلې ده. بلخوا د برتانی ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د احساف ځواکونو د طالب مشرانو د وژنې او نیونې د کمپاین په اړه مقاله لیکلې. د مشال همکار داود خټک دغه دواړه مقالې لوستي او تاسو ته مهم ټکي دراوروي.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه د پاکستان د استخباراتي چارواکو د خلی لیکي چې د پنځشنبه په ورځ په شمال غربي پاکستان کې د امریکا د توغندیو په حمله کې د حقانی اورپکې شبکې یو لوړپوړې غړې وژل شوې دي. واشنگتن داوا کوي چې حقانی شبکې په افغانستان کې تر ټولو لوی ګواښ دی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ملاتړ کوي. د پنځشنبه د ورځې برید په داسې محال شوې دي چې ګینټي وروسته د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګراسمن د پاکستانی وزیر اعظم او د پوز له مشر سره د خبرو لپاره هلته ورسید. زیاتره آزاد کارپوهان وایي چې پاکستان یا خو تر سرحد حقانی اورپکډ لزغمی او یا هم لاتړ کوي ځکه چې دا هیواد د امریکا ترتګ ورستو په افغانستان کې ګډوډې ویني او غواړي دا اورپکډ ل د هند د تاثیر په وړاندې د ملګری په توګه وکاروي. د ورسپانی په وینا په سیمه کې هند د پاکستان دښمن دی. تر 2008 کال وروسته امریکا په مسلسل ډول په سرحدي سیمو کې د اورپکو پر ضد بې پلټ الوتکو بریدونه کړی دي. دا سیمه د پاکستانی اورپکو افغانی ډلو لکه حقانی او د القاعده د غړو چې لګرد نړي په ځانګړي ډول له منځني ختیځ راغلي مرکز دي. بلخوا د بریتانیا ګارډین ورسپانې د اغه راپور په اړه مقاله خبره کړي چې د افغانستان د کارپوهانو د شبکې یا افغانستان انالیسټ نتورک لخوا د ایصاف د خبرپاڼو په اړه د تیرې نهه په ورځ خبر کړي شوې ده. په دغه راپور کې ویل شوی چې دغه خبرپاڼو مقصد د ایصاف لخوا د وسلوالو د وژنې یا نیونې د کمپاین اهمیت په ګوته کول دي. ګارډین ورسپانه د دغه راپور په حواله لیکي چې کېدې شي د طالبانو ضد دغه کمپاین د کامیابی په اړه راپورونه تشه خبري وي چې مقصد یې دا کمپاین ګټور سرګندول وي. راپور کې راغلی چې که څه هم دغه کمپاین مقصد د طالبانو مشران په نخه کول وو خو د طالبانو د یو وژل شوی مشر ترڅنګ اته نور کسان هم وژل شوی دي. راپور وایي چې امریکایي رسنیو ته ورکړې شوی معلوماتو کې د وژل شوی طالب مشرانو شمیره بعضی وخت تر اغه زیات سرګندېږي چې د ایساب په خبرپاڼو کې ورکل شوی وي.
دا نړۍ مطبوعاتو ته کتنه چې داود خټک کوله د امریکا چارواکو لخوا د دې دا ورسته چې د واشنگتن لپاره د سعودي عربستان د سفیر د وژنې د ایراني حکومت پلان شن کړی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د زیارت پر ورځ په دغه دسیسه کې د ایراني چارواکو د نیغ په نیغ لاس ترولو خبره بیا تکرار کړه. نوموړي دغه راس په ایراني رژیم د لاس سختو بندیزونو لګولو او په دسیسه کې د ککړو چارواکو د مسول ګرځولو په اړتیا زور ورکړی. نور تفصیل له واشنگتن هارون باچارا کوي.
ولسمشر باراک اوباما چې په سپینه ماړای کې د سویلي کوریا له ولسمشر سره ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وینا کوله ل ایران څخه وغوښتل سو د سعودي عربستان د استازي د وجنې د هغه د سیسي چې د په خبره صفه سوتر حکای کې مخې ته راغلي په اړه جواب وایي. نوموړي که څه هم په دغه توتیا کې د ایراني حکومت د جګپوړو چارواکو د ښکېلتیا په اړه واضح سونه ویل خو په عین وخت کې باور څرګند کړل چې د ایراني حکومت ځینې کړای دي چې باید مسول وګرځول شي. ښاغلی اوباما زیاته کړه موږ به له پخو ثبوتونو پرته ایران په دغه وروستیو تورونو نوې تورن کړي.
وی آلسو نو دټ هی هډ ډایرکټ لینکس was paid by
مونتدا هملم دې چې دغه تن د ایراني حکومت لکسانو سره نیخ پنی غاړي کې لرلې او هم د دوی لخوا ورته پیسې ورکل شوی وي او لارخونه ورته شوی و. اوس دغه واقعیتونه د ټولو پر مخ کې دي سو وی ګوري امنګ بداسي و دوسیا ترغه مخ ته نوی راوړې تر کومې چې په دې خبره په دقیقه توګه نوې پوهیدلې چې د خپلې دا ننګبا څنګه کو
هاو ټو سپورټ all the allegations that are contained in the indictment.
نوموړي وویل خپل نړیوالو اتحادیانو سره په دې موضوع تماسونه ټینګکړي او هیله خوده چې نړیواله ټولنه به د امریکا د دریز ملاتړ وکړي. باید وویل شي د اوباما انتظامی د 13 شورو په ورځ د واشنگتن لپاره د سعودي عرب د سفیر عادل الجوبیر د وژنې په توتیا کې د دوه ایرانی شکمنو تنانو منصور ارباب سیار او غلام شکوری نمونه یاد کړل. ارباب سیار چې امریکایي شهریت هم لري د 13 میاشتې په 9 نیټه د نیویارک په یو ایرپورټ نیول شوی او د شکوری په حق لویل کیږي چې د ایرانی قدس ځواک غړی دی چې دا مهال هم په ایران کې ژوند کوي. د واشنگتن د 13 ورځې خبري غونډې ته ولسمشر اوباما په خپل سرګندونو کې وویل چې ایران له یوې مودې راهیسې نړیوالو اقدارو څخه د سرغړونو لړۍ ته دوام ورکړي چې د غروستۍ یوې د بیباکا او بیرحمانه کړنو د یوې بلې غټې بیلګې په توګه مخې ته راغلې ده. نوموړي په عین حال کې د ایراني رژیم پر ضد د سخت اقدام کولو هوډ هم ښکار کړل چې وی ویل
The second thing that we're going to continue to do is to apply the toughest sanctions.
دویم سیس چې موږ به کولو ته دوام ورکو دا دی چې سخت بندیزونه لګو او ورسره ورسره نړیواله ټولنه چمتو کو سعودي ایران د لا ډیر ګوخه کولو سربیره د دار کم رویه قیمت ادا کولو ته هم اړ باسل شو.
Iran is further and further isolated and that pays a price for this kind of behavior.
په ایران د اقتصادي فشار سیوا کول په لړ کې راپورونه وایي چې امریکایي حکومت د هیواد په یو هوایي شرکت چې ماهان ایر نومیږي بندیزونه لګولي چې ورته اقدام بیا د ایران د مرکزی بانک پر ضد کولو تیاری هم نیولی دی. بل پلو بیا د امریکا په سینټ کې د ایوان یوې استمایي غونډې ته په وینا کې سینټرانو لدې قبل چې په ایران د لګول شویو مخکینیو امریکایي بندیزونو په ترڅ کې ونه شو کړی د دغه هیواد د ترهګر بریدونو کولو ظرفیت ټکنې کړي سخته اندېښنه وښوده. په سینټ کې د مخالف ریپبلیکن ګونغړي ریچرډ شلبي وویل که څه هم چې زموږ بندیزونو د ایران پوځي صلاحیت کمزوري کړی ولی بیا هم دغه رژیم د خپلو ترهګر فعالیتونو د ترسره کولو لپاره د نوو ځایونو د موندلو په لټه کې دی.
More stringent economic sanctions.
د تیرو دیرشو کلونو د دوام لرونکو سختو اقتصادي بندیزونو سره سره ایران لا هم د امریکا او د دې د ملاتړو د قومي سلامتي لپاره یو له جدي خطرونو څخه دی. ایران په دوامدار توګه د ټولواک رژیمونو ترهګر تنظیمونو او په ایران او افغانستان کې د بنسټیز وسلوالو ځواکونو ملاتړ کوي.
Terrorist organizations and radical militias in Iran and in Afghanistan.
خو ایران بیا د سعودي عرب د سفیر د وژلو د پلان لپاره په دلګیدلی د امریکا تورونه په کلکه ردوي. فرانس پریس خبری ایجانس د ایران د خبری ایجانس ایرنا لخوا خبر شوی د دې هیواد د مرستیال خارجه وزیر علی آهنی د هغه بیان حواله ورکوي چې وایي نوموړي سعودي حکومت ته خبرداري ورکړي سو د امریکا چالونو ته او خيار وسیږي ځکه چې د په وینا د ایران او سعودي عرب د اړیکو په خرابولو سره امریکا غواړي په منځني ختیځ کې خپل او هم د اسرایلو ګټې خوندې کړي. هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ڈی سی.
اوسم د افغانستان په اړه یو رپورت. د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د ناتو یو لوړپوړي چارواکي د افغان ځواکونو د تربیت تر راتلونکي ته خوشبینه شولې ده. خدای منلی چې په خوا د دې پروګرام د کامیابی په اړه شکمنو. جنرال ویلیام کادویل د افغان ځواکونو په کمیت د زیاتوالي خبر هم کړی ده. په دې اړه د جرمني د خبري اژانس د رپورت جزئیات احمد تکل درته وړاندې کوي.
د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مسؤل امریکایي جنرال ویلیام کالډویل وای دای دا خبره مني چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د روزنې په برخه کې به ځینې ستونزې وي خو زیاته یې کړه چې دای په راتلونکي کې د دې پروګرام بریا ته هیله مند دی. جنرال کالډویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د پروګرام د دوهمې کلیزې په درشل کې له بروکسل څخه کتنه کوله زیاته کړه چې نړیوال ځواکونه به د اوږدې مودې لپاره په افغانستان کې وي او د روزنې دا پروګرام په افغانستان کې د داسې حکومت او امنیتي ځواک لپاره ضرور دی چې د خلکو ساتنه وکړای شي. ټاکل شوی و چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر د روانې میاشتې په پای کې 3,500 سرتیرو ته ورسیږي خو جنرال کالډویل وویل چې دا شمیره د چهارشنبه په شپه له ټاکلې مودې مخکې بشپړه شوه. د نوموړي په وینا هغه هدف چې اوس د یو بل راتلونکي کال لپاره یعنې د 2012 کال تر اکتوبر میاشتې پورې ټاکل شوی 3,250 سرتیرو ته د افغان ځواکونو د شمیرې رسول دي. جنرال کالډویل د افغان ځواکونو په لیکو کې د استخدام شویو کسانو شمیره په زړه پورې او د پام وړ بلله. ویل چې په 13 سپتمبر میاشت کې حتی له هغو سیمو څخه هم ځوانان په امنیتي ځواکونو کې نیول شوي دي چې د طالبانو نفوذ پکې زیات دی. د ده په وینا د دې ځوانانو شمیر د لومړي ځل لپاره د ټولو استخدام شویو کسانو په 300 ته رسېدلی. خو د افغان ځواکونو د روزنې د پروګرام مشر دا یادونه هم وکړه چې د اردو هوایي ځواکونو او پولیسو په شمیر کې له چټک زیاتوالي سره سره د خلکو د خدمت په برخه کې د استخدام شویو سرتیرو او افسرانو د اخلاقي معیارونو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي. د جنرال کالډویل اشاره ظاهرا د افغان ځواکونو په لیکو کې د فساد ادعا وتوه او دا په داسې حال کې ده چې د افغان ځواکونو تنخواوې لا هم له بهرنیو مرستو ورکول کیږي. نوموړي وویل تمه ده چې د افغانستان حکومت به د افغان ځواکونو د تنخواوو یوه برخه پرې کړي څو نور نو د نړیوالې ټولنې په مرستو متکي ونه اوسي. پر دې سربیره افغان ځواکونه باید په خپلو 14 زندانونو او توقیف ځایونو کې د پراخې او سیستماتیکې شکنجې مسله چې ملګرو ملتونو تور پرې لګولای هم حل کړي. جنرال کالډویل وویل ناتو هغو زندانونو ته چې د بندیانو په شکنجه مشکوک بلل شوی په دې برخه کې د څیړنو پر مهال د بندیانو استول ځنډولی وو. د زیاته کړه چې د افغان ځواکونو د ښوونې او روزنې په پروګرام کې اصلاحات او د بشري حقونو پر موضوع ډیر تمرکز همدا اوس هم روان دی. افغان ځواکونه پر جګپړو چارواکو او سیاسي مشرانو د وسلوالو طالبانو د بریدونو له لړۍ سره هم باید مقابله وکړي. ښاغلی کالډول وویل لدې حملو سره د مقابلې لپاره متحد ایالات له افغان ځواکونو سره د پیسو، اطلاعاتو او د خاصو زده کړو مرسته کوي.
د افغان ځواکونو د روزنې لپاره د ناټو د یو لوړ پوړي چارواکي څرګندونې د احمد تکل پر رپورت کې. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې د پوځي عملیاتو له وجې اوس هم بې کوره دي شکایت کوي چې حکومت ورته د شناخت کارډ د ترلاسه کولو لپاره د سهولتي کارډ د ترلاسه کولو شرط یې دی. د دوی په وینا همدغو شرطونو دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي دي. له مشکل سره مخامخ کې شاوخوا 15,000 زده کوونکي هم دي. له ډېره اسماعیل خانه سیلاب مسعود پر رپورټ لري.
حکومت د مسعود کډوالو وزیرستان ته واپس تلل د مخصوص فیسیلیټیشن یا سہولتی کارډ د اصول سره مشروط کړی دی. دا کارډ جوړول او په دا غرض په فرستونو کې د نمونو درج کولو سلسله تر سمو دې پورې روانه وه او بیا ناڅاپه بند کړای شو. هغه په زرګونه قبایلون چې کومو د فیسیلیټیشن کارډ د اصول لپاره نمونه درج کړل خو کارډ ورته ونه رسېده. اوس په دا وجه یو شمېر قبایلون د قومي شناختي کارډ د جوړولو د حق نه محروم شوي دي. په دا قبایلون کې 15,000 مسعود طالب علمون هم شامل دي. دا طالب علمون د قومي مشکلاتو سره مخامخ سرنګ کاردلي او په سرنګ ګوتنیوکه کوي.
زمو نوم محمد سجاد مسعود دی، ګورنمنت کالج سام سټوډنټ یم. فیسیلیټیشن کارډ په وجه باندې چې کیما قومي شناختي کارډ شه مسله جوړه شوې ده، دغه په وجه باندې 15,000 قبایل مسجد در په در دي. په دا شه 15,000 سټوډنټ هم شامل دي او په هغه شه یو زه هم یم. زه د پښتونخوا په ټوله په تعلیمي ادارې وګرځیدم خو دخل را ته ملاو نشه. حکومت ته همیش په دا خبره غوړو کو کنه وی میجو بیا په مظاهره باندې مجبور شي. په دا چې په تعلیمي مستقبل هم په دولا کېدلای دي او میج د خپل مستقبل د پوره هر څه تم لا تړلې دي.
مون نوم لمزب ده. زه د سرای یونیورسيټي پېښور د جی ډی پی ای سټوډنټ یم. مو فیسیلیټیشن کارډ نه دی خوستای، خو رېجستریشن مې کړای دی. په دا وجه به نو متاوس کمیشن اتی کارډ نه ملایويږي. د دغه فیسیلیټیشن کارډ د نادرا او د پولیټیکل انتظامې په مانسه د 1 کروڑ ټکا مایدا شوی. په داسه 2 کروڑ ریپه پولیټیکل انتظامې نادرا تعویر کړل او 5 کروڑ په مانسه ورکې دي. وس نادرا دا مشکلات جوړ کړی دي چې چا فیسیلیټیشن کارډ نه وی اغا تا کمیشن اختی کارډ نه ورکوي. په دا جابونه د موغون د یوت سټوډنټ متاثر شوی دی. نه فیسیلیټیشن کارډ ورته ملایوي چې او نه کمیشن اختی کارډ.
د مونم شفید الله د 4th ایئر سټوډنټ یم. مو مسله دادم چې کله مسجد کډول وزیرستان ته واپس لل د اریو قبایل د پر فیسیلیټیشن کارډ لازمی و. مو دا ته رېجستریشن کړای و خو دا کارډ تر وسه پر ملاو نه دی. دا وجه مونږ مت کمیشن اختی کارډ نه ملاوي ویره د جیش موارمی کمیشن ته اپلای وکړل خو کمیشن زجه کړ ریجیکټل چې د مو سره کمیشن اختی کارډ نه و. دا وی د مو مسله نه دی بلکې په زرینه مسجد طالب علم مسله ده.
د مسعود قبایانو او طالب علمانو د فیسیلیټ ټریشن او کمیشن اخته کډونو د غام اسلام چې د پښتونخوا په شاور نادرا اپریشنل منیجر نیم خان په مشک شیشوا هغه وویل
زمادم کې سګلی چې موږ دا خو دا څه پکار نه و. دا خو هغه یو بل پروجیکټ و. دا خو نارمل نه سیته اپلای کړی دا څه پکار نه ده. دا موږ کیس لګلې دي ان شاء الله دا به زر ریزالو شي. دا دې ته کډونو ملو شي دې کې ایشو نشته. الیکشن ډیلی شو خو به شي ان شاء الله. دا بس دې کې سټوډنټس ټیک نه خیال بس دوه سې ګو سمسته به نشته.
دا قبایلون او طالب علمون غشتنه کوي چې دا غام اصلاح دی په زر نظر حل کړای شي ځکه چې په دا وجه دوی د قومي حقوقو او بنیادی ضرورتونو نه محرومیږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د افغانستان د کونړ ولایت په مرکز اسدآباد کې د پاکستان او افغانستان د شاعرانو یو غډه مشاعره شوی چې پکې زیاتره شعرونه د پښتنو پر خاوره د امن، سوکالۍ او خوشحالۍ راوستو پاړو. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال بازم دابید دغه مشاعره ته ورغلی او دا رپورټ را لړی دی.
د کونړ سیند کلنۍ مشاعره د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د کونړ ولایت مرکز اسدآباد کې ترسره شوه. دې مشاعرې ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو سربیره د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمېر شاعران راغلي وو. د مشاعرې کوربه د کونړ والی سید فضل الله وحیدی وو چې په خپلې پرانیستون کې وینا کې په شاعرانو غږ وکړ چې په خپلو شعرونو کې داسې مضامین بیان کړي چې خلک ورته ضرورت لري.
زما د شاعرانو نه دا خواهش ده چې د خپلو خلکو د زړونو د خوشحالۍ په خاطر هغه شعرونه ووایي چې د دې خلکو توقع د ځوانانو نه ده، چې هغه ازادي، آبادی، استقلال، پرمختګ او سوله دې ته د کنړ خلک تیږي دي. یو غټ نعمت ده چې موږ دپاره نن تاسې ځوانان راغلي یاستئ او غواړئ چې خپل شعرونه ووایئ.
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو استاد لال پاچا ازمون وویل چې دغه سیمه شاعري د ځوان نسل پر روزنه او د فرهنګ په وده کې مهم رول لري.
مشاعره ډېره ښکلې وه، ښایسته وه، فضا یې ښکلې وه، د بیان ازادي پکې وه، ځوانو شاعرانو پکې خپل احساسات، عواطف او هنري ارزښتونه چې وو هغه وړاندې کړل. دغه سیمه شاعري چې دی دا د ځوان نسل پر روزنه کې او د فرهنګ په تقویه کې او همدارنګه د پښتو ادبیاتو په وده کې ډېر زیاتې ارزښتمنې تمامېږي.
له پېښور څخه راغلي میلمه شاعر حیران مومند په فرهنګیانو غږ وکړ چې د لر او بر فرهنګیانو دا ذمهواري جوړیږي چې د ولسونو پاسلې د کرکې پر ځای په مینه له منځه یوسي.
که دولتونه او حکومتونه خپلو کې هر څومره اختلاف لري، خو موږ شاعرانو، ادیبانو له او د دې ژورنالیستانو له دا پکار چې موږ د زړونو پاسلې دا ختم کړو په مینه باندې، په جنګونو او په نفرتونو باندې نه.
د کونړ سیند په دې مشاعره کې دا ځل شاعرانو مینې او رورولی ته شعرونه وویل. متین سروری هم یو له هغو څخه و چې د پښتون د یووالي خبره یې کوله.
په یو او بل نامه تقسیم سره هر یو افغان به بل افغان وژلو، چا د اسلام چا د قومیت په نامه یو مسلمان بل مسلمان وژلو. اوس د یووالي او وحدت ناره ده، تاجک، ازبک ټول راچاپیر دي سره، پښتون یو څو قدم وروسته ښکاري، دوی به هم ښه شي که نن ګیر دي سره.
عمر دراز مروت هم د خپل عادت له مخې د مشاعري ګډونوال د مینې دنیا ته بوتلل.
زما ساتر من دم زکی و اسمان فصله ده، تو ازار اخلی پا کمت او زار خرسو خاطا خو طول لار اخلاسی دی ده خواه سرائی پا ما کد غنده ده زمیر سی اعتبار خرسو زن پا هیچان بار کون و دراز من وطا خیر ده کبینه ده درمندر ده پرهار خرسو.
نقیب احمد عاطل که په خپل شعر کې له یوه پلوه د خپلې تنهایی ویر ژړلو، نو له بله پلوه یې د مشاعرې د ګډونوالو پام د ځان په لور ورواړوه. عنایت صافی خپل تنزیه کلام د وی سندرې په تال داسې عیار کړو چې د اوریدونکو له درون استقبال سره مخ شو.
د لرګي کا په دې سپې نورز بندي، د لرګي کا په دې سپې نورز بندي، دولش پلارې چلیږي ترازا ما ول سد درو وو دې کړي ستا کو درو تزړ کېږي نورازا
په آخر کې د مشاعري یو تن تنظیمون کې نعمت الله کریاب د مشاعري په اړه مشال ریډیو ته وویل.
موږ ته خدا سي ښکارا شو چې د تیرو کلونو په پرتله دا ځل ډیره هنري وه. د بیلابیلو سیمو نه شاعران پکې راغلي وو، د کوزي پښتونخوا نه، د هیواد د نورو ولایتونو نه، خصوصا د ننګرهار شاعرانو ډیره غوښینه ونډه پکې درلودله. دغه تسلسل د دې دپاره موږ خواري کوو چې جاري وساتو چې د پښتو ادب او شعر څه ډول بډای شي او څه رقم دغه خلک شاعران او لیکوالان د یو بل سره نور هم نږدې شي.
دا مشاعره چې د سهار په 9 بجو پیل شوې وه، د ماسپخین تر 1:30 بجې پورې یې دوام وکړ. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
دا خو د کونړ مشاعره چې د لر او بر پښتنو شاعرانو برخه پکې اخیستې وه، هلته د افغانستان په کندهار ښار کې د پښتو ژبې د تکړه شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی په ویاړ مشاعره شوي چې د ښاغلي جهانی سلګو نومینوالو پکې برخه اخیستې ده. په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکیم هم دغې مشاعرې لورغلی او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پښتو ژبې د تکړه شاعر، لیکوال، څېړونکي او ژورنالیست عبدالباری جهانی په ویاړ جوړه شوې مشاعره د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست په ودانۍ کې د یاد ریاست د کارکوونکو او د کندهار د لیکوالانو لخوا جوړه شوې وه، چې پکې د شعر، ادب او قلم سلګونو مینهوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې زیاته برخه د عبدالباری جهانی وینا او شعرونو ته ځانګړې شوې وه، خو د ځینو لیکوالو ویناوې او تمثیلي ټوټې هم د مشاعرې برخه وه. کندهار د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالقدیم پتیال د مشاعرې ګډونوالو ته د وینا پر مهال عبدالباری جهانی د پښتو په اوسنیو شاعرانو کې بې جوړې وباله او زیاته یې کړه چې د ده د شعر ځانګړی سبک د هر لوستونکي او مینهوال فکر په اسانۍ سره د ځان په لور اړوي.
د پښتو معاصرو ادبیاتو په سلسله کې د انګریزي ژبې او د فارسي او دري ژبو څخه د ښاغلي جهانی صاحب منظومې ترجمې او ژباړې هغه څه دي چې تر اوسه پورې په پښتو کې په دغسې اندازه باندې په زړه پورې او خوندور منظوم ترجمې او ژباړې تر اوسه پورې نه دي شوي.
لیکوال او څېړونکي انجینر شیرشاه رشاد هم د خپلې وینا پر مهال وویل چې عبدالباری جهانی د شعر پر لفظي او معنوي اړخونو او د هغه د شاعري پر تخیلي او عاطفي ژبه خبرې کول له ساعتونو او ورځو وتلی کار دی.
د پښتو ادبیاتو په تاریخ کې د اوسنۍ یا معاصرې دورې په پښتو شاعري کې زه په خپل آن ښاغلی جهانی صاحب د پښتو شاعري د زړونو سلطان
شاعر. د عبدالباری جهانی په ویاړ په جوړه شوې مشاعره کې د ده ځینې شعرونه په تمثیلي توګه هم وړاندې شول چې مینهوالو یې په لیدلو خوښي څرګنده کړه. د مشاعرې برخوالو ته عبدالباری جهانی بیا د وینا پر مهال پښتانه په اوسنیو حالاتو کې د نیستۍ له خطر سره مخامخ وبلل. ده د پښتنو پر ځوانانو غږ وکړ چې د روان خطر مخه دې په یووالي ونیسي.
یاد دې چې په دمه کې حالیا جوړي، یاد دې جنگ درانې دی نه، یاد رانه دې دې چې دې نه هغه ستاسو دښمن دی هغه خاين.
عبدالباری جهانی د مشاعرې په پاتې برخه کې خپلو مینهوالو ته پر لپسې شعرونه واورول چې په زیاتو شعرونو کې یې په پښتني سیمو کې روانې ناخوالې او د افغانانو بې وزلي یاده شوې وه.
چا دې واخیستل پوځونه د کلا په خرمنونو، چا ظلمي ګرځېونه کړل په وعدو د جنتونو اور ریسوک لاسمان باورونو د بمونو بې سستمه دي جونګړه کدا دیږي په اورونو په ځامونو جنازی دي پنجرې د زندانونو په خپل کور کې پردی کړې د پردیو تپوسونو د ازل برخه جسکانی ستا له خپل لاسه خواره کندهار دروازم دروازم کندهار.
عبدالباری جهانی خپلو مینهوالو ته ځینې ولسي منظومې کیسې هم واورولې چې مینهوالو یې په اورېدلو خوښي څرګنده کړه. عبدالباری جهانی تر 8 کلنۍ مسافرۍ وروسته وړمه ورځ خپل پلرني ټاټوبي کندهار ته راغلی دی. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
د کونړ او کندهار له مشاعرو څخه اوس راځو د موسیقي نړۍ ته او د داسې وتلي سندرغاړي چې تاسو به ټول پیژنئ د سټیج او په البومونو کې سندری وایي د پښتو وتلې سندرغاړي ګلریس تبسم د ژوند پاړه باندې او د په دې د موسیقي پاړه باندې فواد علي شاه په پېښور کې خبري وسره کړي او له ګلریس تبسم په سر کې پښتلې زده د کوم ځای دی او څنګه د موسیقي ته راغلی نو هغه وویل
زما پیدایش په شهر مردان دی او تعلیم چې کوم دی تر لسمه پورې ما په مردان کې کړی داغه نه پس چې کوم دی نو بیا 1970 کې زه دلته کې رالم پېښور ته او دلته بیا ما دولسم نه دلته بیا پرایویټ وکړو او باقي د موسیقۍ چې کوم ابتدا ده هغه تقریبا که زه درته ووایم چې د لسو دولسو کالو په عمر کې د ماشوکو او په هر حال فیلډ ته چې زه راغلی وم نو تقریبا 1972-73 ته زه راغلی وم. فیلډ ته
څنګه تاسو راغی؟
دلته کې رفیق شینواري یو ډېر عظیم موسیقار، الله تعالی دې هغه د خور سره وبخښي، د هغې په تروپ باندې او بل یو زم یو ریډیو پروډوسر عرفان الله عرفان زم د ریډیو پروډوسر هغه هغه د هغه په توسط سره ایس ان ای موسیقار چې لاهور کې فلمونه کې سمه سندرې ما ویلي هغه ایس ان ای سره رفیق شینواري سره پلیربی پردیسی سره کافی پتری باندې مسره چې زه ټلویزیون ریډیو او سټیج ته بیا ډیر مشت درالم
اصل سره د کوم ګلوکار نو کوم شاعر نه تاسو متاثر یې
شاعر خو تاسو ته پتو چې شنه خو ټول زما شاعران دي ریو زما خپل لاس خپل زما وجود دي که موجود کې کې یو زم خو کېږي ماته په تکلیف ټول ماته ګران دي ساتل جان برق او متا صاحب اسم متا سما پتا چټه د خوخ شه الک ذات الک شپتا سما ته مطلب دا شهران دي چې رکبات الک ران دي
د کوم غانې نه تاسو کیریئر په بر لاړو مشهور شوي تاسو
ته چې په بام باندې ولاړ وي تاسو ته کتر خلک زما په لاندې ورو چې ما ته کتر دا سندره په اصل یو کال درې ډول چلې ده او تر اوسه پورې دا شه خلک شته بلکې شته چې هغه دا سندره زما وري
تاسو سلبم نوې راوته ده کنه
چې کوم تاسو به حالات سم په بل حالات لګړ ورتي په دې وجه باندې ان شاء الله تعالی قریب سے کوشش کروں چې یو خسته البم زغ په لوه متمخې
او نن سبا ګلوکاران ته څه مسلې د ستونزې څه دي تاسو دي
نو مسلې خو به چیرې دي کنه مسلې خو دا چې کور مته یو مهنګای ده داخله نه وشه کمته زموږ کار پتا ته پته تشکیل کار ټول نو دلته کې سکیورټي یا ترته تمول غلا چې کم دي بل دا زیات تر مهنګای بیا دا کب چې لوی فکران بیا داخله نه وشه کم دي ډی جی ولا دې تاسو دې چې غیسه زمته پرابلم ده کنه کومه کومه او مې نو پرابلم چې کم دي هغه زموږ تمول دا حالات چې کوم حالات نته جوړ
چپ بم بند ولا رویتا چھات قتل خلق سم بند رو چھماتا قتل چپ بم بند ولا رویتا چھات قتل خلق سم بند رو چھماتا قتل خلق سم بند رو چھماتا قتل چرات لم پټول لارم بیا شان تکتل الک زم بنندارو چماتا تکتل چپ بم بم ولارم تا چان تکتل الک زم بنندارو چماتا تکتل
دا مشال ریډیو دا